د ازادي رادیو اورې د ازادي رادیو په دې یو ساته خبرونه کې موزن ریاست نوري هر کله کوم په دې خبرونه کې اورې چې د حکومت اجرایه رئیس وایي تر هغه چې پاکستان د طالبانو لملاتړ لاس وانه خلی امکان نه لري چې د سولې په خبرو کې د هیواد په منځګړیتوب باور وشي پر دې موضوع سربېره د افغانستان په اړه پر ځین نور موضوعاتو هم راپورونه مطلب لرو دوه اونیز پروګرامونه د خبرونه په ورستۍ برخه کې درته خبرو خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اورې چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې له مشکوک وسله والو سره په نښته کې لږ تر لږه دوه ترکي پولیس وژل شوي دي چینایي مشرانو د دې هیواد د راتلونکي اقتصادي پراختیا د 15 کلن پروګرام د طرحې د جوړولو لپاره غونډې پیل کړې دي مخکې له دې چې د دې او ځینو نورو سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واورئ ناجیه صفایی د افغانستان د دې سات مهم کورنۍ خبرونه وړاندې کوي
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اورئ کابل او شاوخوا ولایتونه یې سو شیبه وړاندې یوې پیاوړي زلزلې ولړزول اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي د داعش ډلې کړنې کوم ځانګړي قوم او مذهب پورې اړه نه لري او د افغانستان د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون د ازادي رادیو فعالیتونه وستایل د خبرونو تفصیل کابل او شاوخوا ولایتونه سو شیبه وړاندې یوې پیاوړې زلزلې ولړزول که څه هم تر اوسه د دې زلزلې مرکز معلوم نه دی خو د زلزلې د پیاوړو ټکانونو په تیرو سو کلونو کې په افغانستان کې ساری نه درلود د چین شینهوا خبری اژانس ویلي چې د زلزلې افغانستان پاکستان او هند لړزولې دي افغانستان کې طبیعي پیښو له دې وړاندې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي خو د نننۍ زلزلې د زیانونو او تلفاتو په اړه تر اوسه سند دی ویل شوی اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي د داعش ډلې کړنې کوم ځانګړي قوم او مذهب پورې اړه نه لري بلکې د دوی کارونه د وحشت او ترور استازیتوب کوي ښاغلی عبدالله دا خبرې نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وکړې
همدارنګه نور کسان چې په هر نوم د افغانانو په وړاندې جنایتونه کوي او د توتور له مخې قومي مسایلو ته لمن وهي موږ باید د دوی د توتیو مخه ونیسو او په وړاندې اقدام وکړو
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د داعش ډلې فعالیتونه ډېر شوي دي د افغانستان د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسون د ازادي راډیو فعالیتونه وستایل د دې کمیسون مشر زلمی زابولین نن ازادي راډیو ته یو ستاینلیک هم ورکړ او ویل همدا راډیو ده چې د افغانستان د لرو پرتو او محرومو سیمو له ستونزو پرده پورته کوي
ساسی اکثرا پروگرامونه لایف دی مستقیم نشر کیږي هر چاته موخه ورکوي اته که مخالفین دین کولای شي چې په داخله چوکاټ کې خپل خبري وکړي ساسی اکثرا پروگرامونه د خلکو دردونه نکاس کوي
خغلی زابلی د ازادي رادیو د ژوندۍ خبرونو ارزښت هم مهم موباله وی ویل چې ل دې لارې د ډیرو مستحقو کسانو غوونه تر حکومتي چارواکو پورې رسیدلې دي او د لوګر چرواکي د وسلوالو طالبانو هغه اداره ردوي چې د خروار ولسوالي د دوی په کنټرول کې ده د دغه ولایت د ولی ویان سلیم صالح په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دا خبره مونږ د کلکه د دوی په خروار ولسوالي کې د اوسان زموږ عملیات جریان لري نو څوار مخالفینو یې شنو وژل شو او د دوی خبرې سره موږ
نو موري ول د عملیات لته رسور زره هيسي پل شوی تر اوسه کې 15 ویا وسلوال مخالفان وژل شوی خو وسلوال طالبان ادعا کوي چې خروار ولسوالي د دوی په کنټرول کې ده د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه ل اجمل لاند څخه وري
د ریختر په کچا یو شاریه وزلزلې د جنوبي اسیا یو شمیر هیوادونو لړزولې د دې زلزلې مرکز په شمالي پاکستان کې خودل شوې د خبري اژانسونو د ریپورتونو لمخې د دې زلزلې ټکانونه په کابل اسلام آباد او نوې دلی کې حساس شوې دي دمګړې د زلزلې له کبله دوراني او ریپورتونه نه دره رسیدلې خو ریپورتونه وایي چې په شمالي هندستان کې خلک له ودانۍ وتلي څو د زلزلې له ورسته یو ټکانونو وشغورل شي د اسلامي دولت وسلوالې دلیل مشکوک وسلوالو سره پنخته کې د اسلامي دولت د وسلواله دلیل مشکوک وسلواله سره د ترکی ځواکونو په خټه کې لګت لګا دوه ترکی پولیس وژل شوی ریپورتونه وایي چې په جنوب ختیځ کوردی سیمه کې پروت دیار باکر خار کې په دین خټه کې چنن شوی 15 وسلوال هم وژل شوی د ترکی چارواکي وایي د اسلامي دولت د ډلې د وسلوال خی په انقره کې د اکتوبر د 10 نیټه په هغه دوه ځان وژونکو بریدونکو کې لاس ولري چې د کورتپلو په یو غونډه کې وشو او ترسلو زیات کسانی وشل تر دې مخکې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د سوریه استخبارات او کوردی وسلوال وال د انقری په بریدونو کې پړه بللی و او ویلی و دوی د داعش ډلې سره په ګډه د دې بریدونو لپاره کار کړی دی. په بنگلاديش کې هم پولیس وایي دوی د یو ایټالوي مرستندوی کارکونکي د وژنې په تړاو نن څلور تنه نیولې. دا ایټالوي مرستندوی کارکونکي د سپتمبر په 28مه نیټه وژل شوی وو او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر پرغاړه اخیستی وه. د ډاکی د پولیسو ویان منتشر الاسلام وایي له نیول شوو کسانو څخه درې تنو په مستقیمه توګه پر دې مرستندوی کارکونکي سیزار ټاویلا ډزو کې ښکېل وو. تر اوسه دا نه ده روښانه چې څلورم مشکوک نیول شوی په دې وژنه کې څه رول درلود. چارواکو ویلي دوی هغه موټر سایکل هم ترلاسه کړی چې وسلوالو پر ټابیلا د برید وروسته د تیښتې لپاره کاروه. چینایي مشرانو د دې هیواد د راتلونکي اقتصادي پراختیا د 15 کلن پروګرام د طرحې د جوړولو لپاره غونډې پیل کړي. د چین د کمونېست ګوند مشران نن په بیجنګ کې راټول شوي وو چې د 2018 څخه تر 2020 پورې 15 کلن اقتصادي پلان مسوده جوړه کړي. تمه کیږي چې د چپ دې پلان کې به د چارواکو هغه هڅې دوام وکړي چې غواړي پر سوداګرۍ ولاړ اقتصاد پر کورنۍ لګښت او په کور دننه د ودې باندې ولاړ اقتصاد ته واړوي. لوی څېړونکي وایي دوی تمه لري چې نوی اقتصادي پلان به د چین لپاره د 6.5% ولدي هم د کمې اقتصادي ودې وړاندوینه وکړي. چین اقتصادي وده په تیرو درې میاشتو کې 6.9% تلویدلې و چې په تیرو شپږو کلونو کې تر ټولو کمه اقتصادي وده وه. او د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر ویلي د هغه د افریقا چې د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بسان نه کاندیدوي د دې لپاره نه و چې ګوندې د انتخابات نشي ګټلې، بلکې له دې امله و چې د کمپاین لپاره یې کم وخت درلود. جو بایدن وویل هغه کسان چې د دم ملاتړ کوي هغوی د دې مستحق دي چې ښه کمپاین ورته وشي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې بیا هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. ولاندې خبرونه کې اوري چې د حکومت اجرایي رئیس وایي تر هغه چې پاکستان د طالبانو لملاتړ لاس وانه خلیم کان نه لري چې د سولې په خبرو کې د هیواد په منځګړې تو باور وشي.
ای هم ممکن نیست کې ما اعتماد کنیم در حالتی کې از یک طرف طالبان تقویه میشن، حمایت میشن، تجهیز میشن و از طرف دیگه باور به کنیم کې صادقانه میانجیگری صورت میگیره برای گفتگو.
پاکستان د افغانستان د یو لوی اقتصادي د ګاز د پایپ لاین چې تر اوسه عملی کار زندیدلې ده یو مهم شریک دی. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د تپی پروژې د ونډو د ویش تړون لاسلیک شوی دی. د هلمند د نادلي ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو عملیاتو دوی ته ډېرې ستونزې راولاړې کړي دي.
عام خلکو ته ډېر سخت زیان اوښتی. دغه اوس هم زه په سهار کوچنیان راولم، ماښام بیرته بیا کوچنیان روان دي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د اونیزو لړیو خزو او یو کلی زرغګونه ډرامې نوې برخه هم درته خبرو راسره هوسه. د حکومت اجرایي رئیس وایي تر هغه چې پاکستان د طالبانو لملاتړ لاس وانه خلی امکان نه لري چې د سولې په خبرو کې د هیواد په منځګړې تو باور وشي. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په نوبتي غونډه کې دا څرګندونه د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په خبرګون کې وکړه او ویل چې هغه هیواد لا هم د طالبانو ملاتړ کوي. نواز شریف امریکا ته په وروستي سفر کې چې د امریکا له ولسمشر بارک اوباما سره هم لیدلی دي، د امریکا په یو څېړنیز انسټیټیوټ کې ویلي وو چې پاکستان نشي کولای په یو وخت هم وژنې ترسره کړي او هم د سولې او هم طالبان د سولې خبرو تکینوی. صفی الله ستنزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وی تر اوسه هیڅ داسې نه ښنه دلیدل شوی چې پاکستان له وسلوالو طالبانو خپل ملاتړ بند کړی وي. ښاغلی عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف وروستۍ سرګندونو ته په اشاره ویل چې دغه هیواد اوس هم له طالبانو ملاتړ کوي او دا ډله سمبالوي. ښاغلی عبدالله یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د سولې په پروسه کې به د پاکستان صادقانه همکاري هغه وخت معلومه شي چې د طالبانو ملاتړ لاس واخلي.
ای هم ممکن نیست که ما اعتماد کنیم.
خاغلی عبدالاوی دا ممکنه نه ده چې مونږ باور وکړو په داسې حال کې چې طالبان لیوی خواه حمایه کیږي سمبالیږي او بلې خوا په دې باور وکړو چې په صادقانه توګه د خبرو په برخه کې منځګړیتوب کیږي. دا یو ډیره مهمه او اساسي مسله ده.
مهم او اساسي است.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دې وروستیو کې امریکا متحده ایالاتونو ته په یو سفر کې وویل چې پاکستان نشي کولای په یو وخت هم طالبان ووژني او هم یې د خبرو میز ته کینوي. نواز شریف دا هم ویلي چې پاکستان چمتو دی چې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره زمینه برابره کړي. خو د افغان حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله انتقاد وکړ چې د افغانستان د حکومت او خلکو له څو کلونو هڅو سره سره هم چې د سولې لپاره یې کړي دي ناامنۍ او پردې لاسوهنې لا هم په دې هیواد کې روانې دي. خغلی عبدالله هم درس تروریستي ګروپونه په خاصه توګه داعش د ویرې او وحشت خبرونکې ډلې وبللې او وی ویل چې دا ډله په افغانستان کې مذهبي او قومي لانجې رامنځته کوي. خو سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې له طالبانو څخه د افغانستان او پاکستان د یو واحد تعریف نشتوالی د سولې په برخه کې د پاکستان د همکارۍ نه کولو لامل ګرځېدلی. یو افغان کارپوه روح الله امین د افغان سولې له پروسې د پاکستان د همکارۍ په خاطر په دغه هیواد سیاسي فشارونه او له طالبانو څخه د دواړو هیوادونو د چارواکو د تعریف نږدېوالی ضرور وباله.
مگه ای که یک فشار بین المللی و یک ناگزیری سیاسی
خغلی امین وی لومړی دا چې یو نړیوال فشار موجود وي، دویم دا چې پاکستان له طالبانو څخه د افغانستان له تعریف سره نږدېوالی پیدا کړي، دا چې طالبان که له هرې ډلې وي خطرناک دي. که دا تعریفونه سره یو شي د دې احتمال شته چې په پالیسیو کې بدلون راشي، او بل دا چې که طالبان د پاکستان په وړاندې په خپلو غبرګونونو کې زیاتوالی راولي.
رفتارشان واکنشایشان نسبت به دولت پاکستان افزایش پیدا بکنه.
دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه پورې څو ځل پاکستاني چارواکو ټینګار کړی چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې منځګړیتوب کوي، خو د وروستیو څو میاشتو نه امنیو ته په کتو په پاکستان انتقاد کېږي چې چارواکي یې له افغانستان سره صادقانه همکاري نه کوي او هڅه کوي چې افغانان آرامه نه شي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
و امرودل چې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي تر هغو چې پاکستان د طالبانو له ملاتړ لاس وانخلي امکان نه لري چې د سولې په خبرو کې د دې هیواد په منځګړیتوب باور وشي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د رسمي خبرې البته د پاکستان په مرکز تر سره شوې وي او ټاکل شوې وي چې دوهم ځل خبرې تر سره شي، خو د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې او د غرض د طالبانو په منځ کې د مشرتابه پر سر د راپورته شوو اختلافاتو له امله د خبرې تر اوسه ځنډېدلې دي. پاکستاني چارواکو په وروستیو کې په کراتو ویلي چې دا هیواد چمتو دی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره بیا زمینه برابر کړي، خو تر اوسه پورې افغان چارواکو د پاکستاني چارواکو د دغو څرګندونو په وړاندې عمل نه دی کړی او وایي چې تر اوسه د پاکستاني چارواکو په څرګندونو بې باوره دي. کابل چاپی خبرونه هم په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنه د ادعاو په اړه ځینې مطالب خبره کړي. اسدالله لودین ورته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې د نور مسایلو ترڅنګ د لوی جرګې د جوړېدو د ځنډ عواملو او پر پاکستان د افغان دولت انتقادونو ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼه په لومړي مخ کې یو تحلیلي مطلب خپور کړی او دا سرلیک ورکړی چې ولې بهرانیان له لوی جرګې سره مخالف دي. په مطلب کې راغلي چې وروستیو ناامنیو او د یو شمېر ولسوالیو سقوط ته په کتو د ملي وحدت حکومت پر پاتې کېدو شکونه زیات شوي او د نظر ځینې خاوندان د لوی جرګې د رابللو غوښتنه کوي. خو د مطلب لیکوال ویلي چې په دې وروستیو کلونو کې ځینې بهرنیو کړیو د لوی جرګې د جوړولو پر ضد تبلیغات کړي او د افغانانو د دې ملي دود جوړولو ته یې خلک زړه نازړه کړي دي. لیکوال د 1992 کال لویه جرګه چې له امریکا سره د امنیتي سند په اړه جوړه شوې وه د بیلګې په توګه یاد کړي چې هلته هم داسې تبلیغات کېدل چې امریکا پلوه کسان به پکې برخه اخلي او بیل قید او شرطه به امنیتي سند تایید کړي. انیس دولتي ورځپاڼه بیا خپله سرمقاله له تروریزم سره د مبارزې څرنګوالي ته ځانګړې کړي او له پاکستانه پکې غوښتل شوي چې د تروریزم له سلیقوي تعریفه ډډه وکړي. په سرمقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د تحمیلي جګړې خاص او خاشاک له بهره راوړل کیږي او یو شمېر مخالف کړي هڅه کوي چې د خپل بادارانو د خوشحالولو لپاره افغانستان کې جګړه توده وساتي. په سرمقاله کې د ولسمشر اشرف غنی دا خبره راخستل شوی چې حکومت به هیڅ کله زور ته تسلیم نشي او د سوک جواب به پر سوک ورکوي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼه په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د اوسنۍ ستونزو او ناامنیو لامل د ملي وحدت حکومت مشران دي او دوی باید ومني چې د بیګونه خلکو د وینې د تویولو په وړاندې مسؤلیت لري. لیکوال ویلي لپاره د ملي وحدت حکومت جوړول د امریکا د بهرنۍ چارو د وزیر فرمایش وو او اوس د ملي مشروعیت نشټوالي د ولسمشر لاسونه تړلې دي. په مطلب کې راغلي د ملي وحدت حکومت د جوړېدو په موافقه کې راغلي چې دوه کال وروسته به د اجرایي ریاست پوست د لوی جرګې په اساس صدارت تلوړيږي، خو لیکوال ویلي د لوی جرګې د جوړېدو ترک نه معلوميږي.
ازادي رادیو او ری ازادي رادیو هر ورځ سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري اوریدلای شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای چې له ترکمنستان څخه د افغانستان لاري پاکستان او هند ته د تپی د غازو د پایپ لاین د پروژې د ونډو د ویش تړون لاسلیک شو. د وزارت وایان شکیب مستغنی په کابل کې خبرلاند ته وویل چې د تپی پروژې د ونډو تړون د شریکو هیوادونو د وزیرانو په درویشتمه غونډه کې لاسلیک شوی دی. په عین حال کې د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د تپی پروژې پلي کیدل به د سیمې له ثبات په ځانګړې توګه د افغانستان له امنیت سره مرسته وکړي، خو دغه پروژه تر اوسه پورې عملاً یعنی د دغې پروژې چارې تر اوسه عملاً نه دي شروع شوي. تفصیل له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د ترکمنستان په مرکز اشخاباد کې د ټاپي پروژې د شریکو هیوادونو په درویشتمه غونډه کې د دې پروژې د ونډو د ویش تړون لاسلیک شو. د دې وزارت وایي شکیب مستغنی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دې تړون له مخې به ترکمنستان 50% او پاتې نور هیوادونه افغانستان، پاکستان او هند 55% ونډه ترلاسه کړي.
بر اساس این موافقتنامه
د دې تړون له مخې د ترکمنستان هیواد 50% د پروژې ساملرونکي او پاتې نور هیوادونه هر یو به 55% د پروژې ساملرونکي وي، چې په دې سره ټول هیوادونه موافقه وکړه.
قرار گرفته است
د ټاپي پروژې لومړی تفاهم لیک په 2010 میلادي کال کې د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند مشرانو لاسلیک کړ. د تړون له مخې به د غازو د انتقال لپاره څه باندې 1115 کیلومتر پایپ لاین له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته غځول کیږي. دغه پایپ لاین یا نلیکه په افغانستان کې له فراه، هرات، کندهار او هلمند ولایتونو څخه تیریږي او بیا د پاکستان د کوټې له لارې هند ته رسیږي، چې شاوخوا 10 میلیارد ډالر لګښت پرې راځي. د دې پروژې طرحه په 1990 مې کلیزه کې راپورته شوه، خو په بیلابیلو دلایلو په تیره بیا د افغانستان د ناامنۍ د دې پروژې مخې ته خنډونه جوړ کړي وو. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د ټاپي پروژې پلي کېدل به د سیمې له ثبات په ځانګړې توګه د افغانستان له امنیت سره مرسته وکړي. د اقتصادي چارو کتونکي عبدالله واحد یاروای که عملاً د ټاپي پروژې کارونه پیل سي، د دې پروژې شریک هیوادونه به د خپلو ګټو لپاره هم د پروژې امنیت ته پام وکړي.
جنگ یو لامل بیکاری ده. که چیرې دغه پایپ لاین راسي، دې سره ډېر خلک په کار کېږي، په زیاته فیصدي باندې خلک ورسره په کار ګمارل کېږي. نو په طبیعي شکل باندې چې کله خلکو ته کار وظیفه پیدا کېږي، نو دوی د دولت د مخالفتونو نه لاس اخلي او د حکومت سره لاس یو کوي، ځکه چې د دوی منافع په خطر کې کېږي. هلته په امنیت باندې مستقیمه اغېزه لري.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت د چارواکو په وینا د ټاپي پروژې د غازو د پایپ لاین تر ټولو اوږده برخه له افغانستان څخه تیریږي او د دې پایپ لاین د جوړولو په ترڅ کې یوازې په افغانستان کې تر 5000 زیات کسانو ته کار پیدا کیږي. د دوی په وینا د دې پایپ لاین له فعالېدو وروسته به افغانستان له کاله سلګونه میلیونه ډالر د ترانزیت د مالیې له لارې ترلاسه کړي. که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې ویلي و چې له افغانستانه د ټاپي پروژې تیریدونکي پایپ لاین امنیت لپاره بشپړ چمتووالی لري.
د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په وخت د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پوری اوریدل شي. له وو بجو وروسته د سهار تر وو بجو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 0.5 څپه اوریدل شي. هم دا اوس هم د اف ام په 0.5 څپه په لوی خارونو کې صاف او وازي اوریدل شي. مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې نن د کابل په کابل کې د زلزلې د سخت زلزلې تکانونه احساس شوی دی. د زلزلې له امله چې څومره مالی او ځاني زیانونه اړولي کنه تر اوسه پورې موږ دقیق معلومات نه لرو، خو د زلزلې ټکانونه د پر کابل سربیره د پاکستان او د هند په پلازمینو کې هم احساس شوی. د زلزلې ټکانونه په غزنی کې هم احساس شوی دی. حاجی عبدالحمید حسنی همدا شپه له غزنی نه راسره د ټلیفون په لیکه دی. حسنی صاحب راته وویل چې زلزلې کومه ورانه پیخ کړی ده هلته په غزنی کې کنه.
سلام تاسو ته او ریدونکو ته ډیر سلامونه او احترامات وایم.
وعلیکم السلام.
زلزله خو په جا باندې یو بجا ودر څه د کو باندې هغه دلته وصله زلال خان په ولسوالۍ کې. خو د زلال خان مساحت څه ده؟ در کوم نږدې منطقه کې څه 2 کیلومتر پورې ځان لرم څه نقصانات نه در رسولي. او د زلال خان ولدواله خو له غزنی نه اخره د زلال خان پورې پنځه کیلومتره پورې دربار نشته، خو تروسه پورې دا تازه معلومات موږ ته نه راغلي. خو ډېره شدیده هغه زلزله وله، په ډېره تقریبا یعنې اووه په شاوخوا کې به داسې ریختر په
اندازه اندازه به یې پرېږدو. څومره دوام وکړه؟ څو ثانیې وې؟ یوه دقیقه وه؟ دوه دقیقې وه؟ او څه په خلکو کې ویره خپله تاسو د ویرې احساس ونه کړ؟ چېرته وایي کله چې زلزله وشوه؟
چې موږ راډیو ته غوږ نیولی و، چې دلته ما په دوکان کې قلمونه او دا کتابچې دي، داسې مې په تنار زړولي دي، دا وښورېدل، زه هم وښورېدم. خو چې څو ووتو تقریبا لس پنځلس ثانیې په شلو ثانیو پورې وخت ونیو.
وروسته له زلزلې نه خلک څه قسم د آرامۍ احساس کوي او بیا هم بیریږي؟ ځکه چې کله زلزلې کېږي معمولا وروسته نورې زلزلې تکانونه هم راځي، یعنې د کومه ویرې په خلکو کې نه ده خبره کړې؟
وروسته یم داسې وړه وړه راغله، تکانونه وو خو ډېر دوام یې ونه کړل. یې غوم اوس خلک ټولو دوکانو له هغه نه له کورونه را ووتې، که څوک په کورو کې وه، څوک په موټرو یا په موټرسایکل وه، هغه خو نه دي خبر.
بلې، مننه
دلته څه تاوان.
حسنی صاحب، حسنی صاحب مننه، ژوندی اوسې، کور مو ودان، چې موږ ته مو خبر راکړ له غزنی څخه د دغې شوې زلزلې په اړه. دا ښه خبره ده چې تر اوسه پورې دغه زلزلې د زلزلې له امله خلکو ته د مالي او ځاني زیانونو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د یادونې وړ ده چې زلزله نن تقریبا نیم ساعت مخکې د کابل په شمول د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او دغه راز د هند په پلازمینه نوې ډیلي کې هم احساس شوې ده. تر اوسه پورې موږ ته د دغه زلزلې له امله د زیانونو راپورونه نه دي ورکړل شوي، خو په کله چې دغه راپورونه مو ترلاسه کړ، تاسو هم هرومرو ترې خبرو. ازادي راډیو اوري د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو. ازادي راډیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 یو او یا هم 00400 2 2 1 1 2 3 1 1 5. ازادي راډیو هره د هلمند نادلی اوسیدونکو شکایت کوي چې د وسلوالو طالبان په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو عملیاتو دوی ته ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي. دوی له حکومت غواړي چې د عملیات ژر پای ته ورسوي، تر څو هغو کورنیو ته بیرته خپلو سیمو ته د تلو شرایط برابر شي چې په سیمه کې د روانې جګړې له امله یې خپل کورونه پرېښي دي. ولې په سیمه کې دغه جګړه دومره اوږده شوې ده؟ علت یې څه دی؟ په دې اړه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی یو تفصیلي راپور لري.
په نادالی او باباجي کې د روانې جګړې یوه اونۍ پوره شوه، سره له دې چې دغه سیمو ته راغلي وسلوال د حکومتي سرتیرو په وړاندې کلک مقاومت کوي، خو دولتي چارواکي په جنگ او عملیاتو کې د پرمختګ خبر ورکوي. د نادالی اوسیدونکو هم د جنگ د اوږدېدو له امله ستړي شوي دي. دوی د دې انتظار کوي چې په کلو کې روان جنگ او عملیات پای ته ورسیږي او دوی بیرته خپل کورونو ته ولاړ شي. د نادالی ولسوالۍ د چنجر رسمي اوسیدونکو شکولا چې د جنگ او مرمیو له ویرې د شپې له خوا لشکرګاه ته ځي او د ورځې بیرته چنجر ته راځي، د حکومت څخه د جنگ او عملیاتو د پای ته رسیدو غوښتنه کوي. هغه ازادي راډیو ول وسایل او امکانات هم لري، خو د احتمالي جنون له امله د شپې کور پرېږدي او په لشکرګاه کې د خپل دوستانو سره اوسیږي.
ډېر زیات به تاثیر کوي. مې خپله تر هدف د پاسه تاسو د چنجر بازار دلوي چې مخکې ډېر ډک وو، ډېر انسانان بښ کې وو. تاسو اوس وینئ چې په ټوله بازار کې څوک نشته. موږ امنیت غواړو، موږ وسایل غواړو. دا رقم خو دغه وسم تاسو وینئ چې زموږ ته په 50 متر کې ټکان دي. زموږ 50 متر کې تاسو وینئ چې ټکان دي. دا 50 متر هم لاندې سي ډېر کم ساحه کې چنجر ساحه کې دا ټکان دي. نو موږ امنیت غواړو. موږ عام خلک ډېر سخت ځان اوسي. دغه وسم وسم زه خپل سار کښنان راولم، ماشام بیرته بیا کښنان روان دي.
د تیرونی د یک شمه پښپا ګڼ شمیر وسلوالو چې د چارواکو په خبره ځنې بهرنی جنگیالي هم ورسره ملګری و، د نادلی ولسوالۍ د بغرا پر کمربند برید وکړ. د ملي اردو او ملي پولیسو جنو پوسټې ونیولې او په ډیر لږ وخت کې د نادلی د لوی منډه او کوفه کې د سیمو په شمول ځانونو د لشکرګاه شهر چلوري میوزي باباجي ته هم ورسول. د جنگ په کرش کې یو تر تهدید لاندې سیمه د نادلی ولسوالۍ یاروند چنجر ده. د دې سیمه د پولیسو مسؤل سردار محمد وای چې یو پولیس ژوندۍ وي د چنجر لسیمه به دفاع کوي. دا ازادي راډیو ټول کافي سرتیری نه لري، ځکه نو کله کله په شاتګ ته اړیږي.
وسیعت خدای دې چې تاسو په خپل د نږدې څخه ویل دی 24 ساعت کمربند دی د مکتب سره دلته خمر سربازان ټول په غیرت سره ورته ورایل دي کوي وای چې سرونه ورنکو درغه وخت په منځکانه یې لکو ډیر غلی دی ډیر ماته مور کړی د دراسي بیرته درشاسي بیا نور تبادله ورکی نور راسي بیخي د یو نن چې درته وایم تقریبا د دوی تبادله چې وسی ورکړي موږ سره د اردو خلک سته اردو خلک سره سره خو وایي چې تاسې به مخته یاست موږ د شا د خوا ستاسې حمایه کوو څه موږ ته دغه پکار دی چې موږ ته چې کومک راسي او پاتې سو ټانګان موږ ته راکړي که د هغه د اردو د راکړي بیا دوی ته ضرورت موږ نه لرو خو زموږ د یو ټانګ موږ دلته لرو یا پلی یوه کونج ته وځغلو بیا بل کونج ته وځغلو هرې خوا ته داسې دکړو کوتنه د دوی په لاس کې دي خو زموږ په لاس یې نه راکوي زما سربازان یوارې وهله نو کوي او دغه ورسره کوي وایي دغه ستاسې سلای و د ټانګان موږ ته په لاس راکړي د الیکشن
د جنگ د پیل څخه تر اوسه دواړو غاړو ته درانه تلفات هم اوښتي دي خو دولتي چارواکي لا هم د دغه مرګ ژوبلې دقیقې شمېره د رسنیو سره نه ده شریکه کړې ویل کېږي د ملي اردو سرتیري د جنگ او عملیاتو پر میدان د پرمختګ په ځای ډېر وخت په شاتګ کوي او سیمې پرېږدي چې دغه مسله پر ملي او محلي پولیسو د طالبانو لخوا د ډېر فشار او مرګ ژوبلې لامل شوې ده د نادلي او پولیس لومړی ساتنمن خان محمد وایي که چیرې ملي اردو د دوی سره اوژه اوژه په عملیاتو کې برخه واخلي کولی سي په لږ وخت کې وسلوال د سیمې وباسي
دلته تقریبا د اولې شپې څخه چې جنګ شروع شوی دی د روی ماند څخه د اولې شپې څخه دلته هم دایم تر دا اوسه دا کمربند کې موږ ته دا په کار دی چې مقصد موږ ته کومک راسي یعنې ځواک راسي چې مقصد موږ سره همکار راسي چې موږ مخته پرمختګ وکړو یعنې اوس موږ په دا کم طاقت باندې موږ پرمختګ کړی دی یعنې نن سهار هر کله نن سهار موږ یو سیمه ده چې هغه په جنګ نیولې ده یعنی موږ شل کسه پولیس لا هم نه وي چې موږ دغه سیمه نیولې ده په جنګ باندې اردو موږ سره هېڅ همکاري نه کوي نه دي راسره تللي
خو په نادالي او باباجي کې د جګړې د اوږدېدو لاملونه د کافي ځواکونو نشتوالی نام ژغي او که د ملي اردو لخوا د پولیسو سره په مساوي ډول په جګړه کې د برخې نه اخیستل دي د هلمند امنیه قمندان پاسوال لمبیجان ملاخیل وایي د شاوخوا ولسوالیو په شمول د مرکز څخه کافي سرتیري د جنگ میدان ته رسېدلي دي خو د جنگ د فعل یعنی د تیرې اونۍ د یک شنبې په ورځ پر وخت او په پوره امکاناتو د وسلوالو په ضد عکس العمل ونسو ځکه نو جګړه اوږده سوه
خبره دا داسې اصلا په یو دوه درې ځای کې په لوی ماندې کې چې تغیر راغلی و دا تغیر تر زر رسېدګي ونسوه د بعضې مشرات په استوانې که لوی ماندې ته هغه مسؤولین چې بخش ده زر رسېدګي ورته سوې وای نو دا عمومي لاره به د دښمن په مخ باندې نه وای خلاصه چې دوی شنې ساحه ته داخل شي دوی کله چې شنې ساحې ته داخل شو نو په شنه ساحه کې بیا کور په کور جنګ پولیسو شروع کړه داسې په جریان کې چې مثلا زموږ یو محلي پولیسو قمندانو هغه د خپل ځان تر اخیستي پورې له مخالفینو سره د درته تخونه سره وچنګېده
که څه هم حکومتي چارواکو په رسمي ډول دا خبره نه ده تایید کړې خو راپورونه وایي د بهرنیو ځواکونو یو شمېر مشاورین او الوتکې هم د باباجي او نادالي په مربوطاتو کې د وسلوالو په ضد روانو عملیاتو ته رسېدلي دي او په ځینو سیمو کې پر هغه وسلوالو بمبار هم کړی دی چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنګېږي د نادالي او باباجي د سیمو اوسېدونکي وایي که څه هم وسلوال په سیمو کې موجود دي خو د بهرنیو ځواکونو او الوتکو تر رسېدو وروسته جګړه سړه شوې ده او په یادو سیمو کې ډېر وسلوال نه تر سترګو کېږي محمد الیاس تایم د ازادۍ راډیو هلمند
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي
ډیرو اوریدونکو د زلزلې په اړه پیغامونه راستولې انجینر حبیب الله کوچی لیکلی دی چې د خوست پوهنتون شدیدې زلزلې ولړزاو تقریبا یوه دقیقه دوام وکاو خلک ډیر زیات و بیرېدل دغه راز یو بل اوریدونکي له جلال آباد لیکلي چې په جلال آباد کې هم د زلزلې سخته قانونه احساس شوي دي د میدان وردګو ولایت کې هم زلزله شوي و اوریدونکي ویلي خو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي دغه راز یو بل اوریدونکي لیکلي چې د تخار د نجونو لیسه زلزلې چپه کړې ده خو تر اوسه پورې د تلفاتو په اړه کوم راپور نشته یو بل اوریدونکو چې خپل نوم یې نه دی لیکلی ویلي دي چې دغه زلزلې د زرغونشار ولایت د زرغونشار کې یو کورنۍ 15 غړي وژلي دي خو تر اوسه پورې دغه خبر نه دی تایید شوی موږ هڅه کوو چې په دې اړه تاسو ته وروستي معلومات درواورو. لتاسو ټولو مننه چې د افغان بي سیمه تاسو اتلش میرې لاره مخته پیغامونه راستوي موږ هم هروم رو پیغامونه درته خبرو په تیر بیا په دغه سیمه ورده کې چې لکنن چې په د افغانستان په ټولو سیمو کې تقریبا زلزلې تکانونه احساس شوې دي په دې اړه مو مخته معلومات راستولې دي تقریبا زلزله د افغانستان په اکثر ولایتونو کې شوې ده تر اوسه پورې د اورانی په اړه راپورونه مخته نه رسیدلي ازادي راډیو اوري چې د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو خبرونه کوي وړاندې د ازادي راډیو د اونیزو لړیو خزو او یو کلی زرغګونه ډرامي نوی برخې درته خبرو خو دغه راز د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې هم د افغانستان سیمه په اړه مطالب لوستلای او کتلای شي اوس د لندو خبرونو واردي اجمل انت ورکوچ د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کی
د کابل په شمول د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نن د سخت زلزلې ټکانونه احساس شوې دي د دې زلزلې کچه د ریختر په حساب و اشاریه وخوتل شوې ده د ریختر په کچه و اشاریه وزلزله په پاکستان او د هندستان په زینو برخو کې هم احساس شوې ده ویل کېږي چې تر اوسه پورې د ورانیو ریپورټونه نه دي ورکړل شوي خو لا هم داسې اټکلونه کېږي چې خایي په زینو سیمو کې به د زلزلې ورانې ویجاړې رامنځته کړي وي بنگلاديش کې پولیس وایي دوی د یو ټلوي مرستندوی کارکونکي د وژنې په تړاو نن څلور تنه نیولې دي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له مشکوکو وسلوالو سره پنخته کې لګ تر لګ نن دوه ترکی پولیس وژل شوې دي دا انخته په ترکمیشت سیمه د یاري باکر کرامن سره شوې ده او چینایي مشانو د دې هواد د راتلونکو اقتصادي پراختیا د 15 کلن پروګرام د طرحې د جوړول لپاره غونډې پیل کړې دي
او سم په مکرې اقتصادي خبرونه ته
د افغانستان د مالیه وزیر وایي له تیرو لسو میاشتو راپدې خوا یې څلور نوي میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي دي اکلیل حاکمی نن د ولس جرګې په استجوابیه غونډه کې وویل چې د تیرو لسو میاشتو په اوږدو کې راټول شوي عواید په تیرو لسو کلونو کې بې ساري دي ښاغلي حاکمی زیاته کړه چې په تیرو لسو میاشتو کې د راټول شوو څلور نوي میلیارد افغانۍ اندازه به تر راتلونکو دوه میاشتو پورې یو سل څوارلس میلیارد افغانۍ ته ورسیږي د مالیه وزیر همدارنګه وویل چې یاد عواید د ملي وحدت حکومت د طرحو او پلان نو سره سم د نړیوالو مرستو او پکور د نن عوایدو څخه ترلاسه کړي دي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ټاپي پروژې د ونډې د ویش تړون لاسلیک شو د دغه وزارت وایان شکی مستغنی په کابل کې خبر اعلان تول دا تړون د ټاپي پروژې د شریکو هیوادونو د قانونو او پیټرولیم وزیرانو په درويشتمه غونډه کې په ترکمنستان کې لاسلیک شو هغه زیاته کړه چې دغه تړون لمخې ترکمنستان 50% او نور هیوادونو افغانستان پاکستان او هندستان 15% ونډه ترلاسه کړه ده د ټاپي د پروژې لګر شاوخوا 10 میلیارد ډالر اټکل شوی چې د افغانستان لاري پاکستان او هند ته د ترکمنستان غاز لیږدوي کچیرته د پروژې پیل سي هر کال به افغانستان په سلګونو میلیون ډالر د ترانزیت لاري ترلاسه کړي ل پانګونې څخه د ملاتړ اداره یا ایسا وای د تیر وکال را پدی خو په هیواد کې د پانګونې په برخه کې کموالی راغلی دی د دغه ادارې ویان روح الله احمد جنن ازادي رادیو سره خبرو کې د پانګونې د کچې د رقمې دوله مل د پانګونې په برخه کې د امنیت نشتواله وباله شاغلی احمد زیاته کړی چې د کندوز ورستی پیشي د پنګوالو روحیه کمزورې کړي او د هیواد روان امنیتی وضعیت په کتو پنګونی تزړه نژکوي احمد زیول ایسای دره بحث وکړي چې د پنګوالو په حسونی سره په هیواد کې پنګونی ته زمينه برابر کړي او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د زینو بهرنوي اثر پوړاندې په دی ډول بدلی شي یو امریکایي ډالر 35 افغاني 15 پته پوله یو انګلیسي پوند 98 افغاني شل پوله یو یورو یو او افغاني 40 پوله یو سودریال اول صفانی لاس پوله د امارات یو درهم اول صفانی 50 پوله زر ایرانی تومن اتل صفانی 10 پوله او زر پاکستانی کلدار 412 صفانی
یو کلی زر غاګونا
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ډرامې په تیره برخه کې ګل محمد او هغه ډله چې غوښتلې په قاچاقي لارو په غیر قانوني توګه بهر ملک ته لاړ شي بیړۍ په سیند کې غرقه شوه. راځئ په دې برخه کې واورو چې مور او کورنۍ به څه حال لري.
تاج محمد پاته چکورو بلند کر آخ خدایا دا ټول چیرې دی
ادی وادی ادی
دا ته ګل محمد زوی غږ دی ګل محمد زوی زوی دلته یم ته چیرې یې ګل محمد
ګل محمد وای دا غږ مې
نعیم خانه، انسانان یو بل ته اړ دي، موږ لا کله په کور بسیا شوي یو. خدای یوه خبره دې سمه ده چې زم بې څه نیم راغلی.
ملک صاحب، زموږ سر او سترګې امر کوه.
هو ملک صاحب.
دلاور خانه او نعیم جانه، خبره ډیره پخوانۍ ده، وایم چې ځنډنۍ نه شي ذکر راغلم.
ښه، کومه خبره؟
څو کاله مخکې په همداسې یو مجلس کې موږ تاسې یوه خبره کړې وه، راغلی یم چې هغه مسله سر ته ورسوو.
زما خو په یاد نه دي ملک صاحب. نعیمه، ستا څه در په زړه شو که نه؟
نه نو، څنګه به مې را په زړه شي؟ خان صاحب داسې خبره وکړه چې هیڅ کومه خاصه نشانی نه لري، بله دا چې وایي د کلونو پخوا خبره ده.
خبره خو د کلونو پخوانۍ ده، خو ما نه ویل چې له تاسو به هیره وي. خو خیر، چې زما یاد وي همدا مهمه ده.
ملک صاحب، چې ستا په یاد ده، خو موږ ته ووایه چې موږ هم پوه شو چې دا څه خبره ده.
زما د زوی او د نعیم جان د لور خبره یادوم چې لوز مو سره کړی و. ما ویل چې حق دې وتړو.
څنګه؟ زه پوه نه شوم ملک صاحب.
ملک صاحب، دا خبره دې پوره کړه چې زه سم پوه شم. کوم څه چې زما را په زړه شو هماغه موضوع یادی که
سمه ده دلاور خانه، په هغه میلمستیا کې دی چې ملک نواب ته کړې وه او څو نور خانان او ملکان دې هم راغوښتي وو.
هو هو، هغه میلمستیا مې رایاد شوه، هاشم خان چې لړم چې چلی و.
بس نه یمه، په خبره سم ورسېدې. دلاور خانه، هلته د نعیم مشره لور د یوه کال وه، یوه یوه خبره یې کوله. ډېر ورته وخندېدو، خو کله چې په ژړا شوه
او یاد مې شو بیا ستا سره غلې شوه، او لکه چې خوب ورغلی و که څه، خو چې غی کې دې واخیسته سر یې کېښود او ویده شوه.
آفرین. او بیا هلته تا څه وویل؟
څه؟ ملک صاحب ستاره، هغه خو یوه ټوکه وه چې وم وکړه.
کومه ټوکه؟ هغه
ټوکه نه وه، په لوی مجلس کې خبره وشوه چې بس دا جنۍ به د ملک ستار ګور وي. ما هم همالته ومنله، اوس راغلی یم چې
ملک ستاره، هغه خو
ستا مطلب دا دی چې زما لور ستا زوی ته؟ نه نه، دا د ټوکو خبرې نه دي.
نعیم جانه او دلاور خانه، زه هم په ټوکو پسې نه یم راغلی، ما سره مو ژبه کړې.
ملک صاحب، تاسې عجیبه خبرې کوئ. زما لور څومره وه چې بیا ما ستا زوی ته درکوله؟ هغه خو د شیدو ماشومه وه، دومره خو سړی په ټوکو پوهیږي.
د ټوکې خبرې معلومې وي، د ناموس په مسلو کې څوک ټوکې نه کوي. نعیمه، که هغه وړه وه مجلس لوی و، په لوی مجلس کې مو وویل او ما ومنله چې هو زما انګور به وي. بس خبره خلاصه ده.
دلاور لاله، دا بس به نور پرېږدو، زه درنه ځم.
او ورشه، ځه لاړ شه. نعیمه، ځه.
نعیم جانه صبر وکړه، دا د پرېښودو خبره نه ده. اوس هلک او جنۍ دواړه له خیره لوی شوي، زه د واده د خبرې لپاره راغلی یم.
څه؟
وای چرګه مې ناجوړه ده، بانه مې ورته جوړه ده. له کومې ورځې چې دا د نجارۍ کار په کلي کې پیل شوی، دا ولی جان پټیو ته قدم هم نه راځي. برګیا، ته ودرېږه چې دا رسۍ دې له پښو نه خلاصه کړم، بیا تکړه شه مزال دې کوه. تم په خبره نه پوهېږې، ودرېږه. زه یې لارم وهاینم، ما نه خو ستاسو غویانو بخت هم ښه دی، کار کوئ خو په شریکه. زه خو له سهاره تر بېګاه یوازې لګیا یم، ولی جان تللی دی چې ترکاڼي زده کړي.
او ترکاڼي د بیزو کار نه دی.
تاسې؟ ښه، تاسې دلته زما سیل کوه.
نثار لالا، زه وخته رارسېدلی وم، دې خدای داد نه پرېښودلم چې درته راشم.
ښه،
زړه دې بدمشه، ما ویل ته صبر چې د نثار مجلس له غویانو سره واورو.
مجلس نه، د ولی جان غیبت مې ورته کوه چې یو وخت ښیي او راځي، خو بل وخت بیا نو.
اوهو، دا غویان ګوره چې چیرته لاړل.
الا درمنډې درمنډې کې چې وینیسو.
الا دې راتاو شه،
دا ځمکه مو پرې واړه. تاسې خپل غویان ونیسئ، زه درنه لاړم.
ولی جانه، ولی جانه، غویانو خو د دلاور خان کرلې ځمکه ورته واړوله، له شره به یې څنګه ځان خلاصوو؟ په ځمکه به مو دعوا وکړي که نه؟ شابس، راتاو شه. پیسی دا
نسال لالا، زمک و زمک اخو اسم دواگیر لری، دلاور بسه دوا پیو کی؟
های های، تول کلای دلاور خان پیجنی، تا چنگ تا روسا نده پیجن دلی.
خیر پیجنم لالا، خیر، دا حل لاره اشتا. اخو نسال لالا، دا دیر وقتی که چیو خبرمی پزرگی کده؟ که ته په یاد وي، یو ځل مې درته یاده کړی وه.
کومه خبر وایه؟
ته به بیا وایې چې زما غلطي را یادوي، خو داسې نه ده. دا ځمکه چې زما نه زیاته خوله پکې ته تویوي، دا لا اوس هم دعوهګیره ده. یو ځل دې په شاغا خرڅه کړې وه.
ښه، چې دعوهګیره ده نو څه وکړم؟
وایم ولسوالۍ ته به ورغلی وای.
ځه ورشه، ما څه کوې؟ دعوه خو تا کړې وه.
لالا، ځمکه خو شریکه ده، خو زه نه پوهېږم چې چا ته ورشم.
دلاور لالا د ملک ستار خبر را باندې ډیر بدی لګیدلی بیخی مې له مغزو نه وځي.
دلاور لالا زه خو هېڅ پوه نه شوم چې څه شوي په کور کې خو نه څه ماتې نه څه تویې.
درته وایم فرزانې بچی ته ورشه هلته د ماشومانو پوښتنه وکړه چې هغوی څه کوي بچی. اله ورشه.
هغوی لوبه کوي او وړه وي دادا. ورشه ترې دې څه درته وویل؟ ورشه ماشومانو سره لوبې وکړه. ښه دا دې ځم.
زر مینې ورندارې ملک ستار غواړي چې دوستی به سره وکړو.
دوستی به سره وکړو؟ مونږ کره څه داسې پیغلې ګرځي دا نه دی خبر چې
دوستی وکړو. هغه په داوو راغلی و ویل چې څو کاله مخکې چې ستا لور یوه کلنه وه نو تا زما زوی ته په نوم کړې وه.
څه؟
ملک ستار غلطه خبره نه کوي. مونږ ژبه ورسره کړې وه چې فرزانه به یې زوی ته ورکوو.
وی خدایا دا څه آسماني تندر دی.
لالا ما خو نه ورسره ژبه کړې او نه په څه خبر یم. که بل ځل په دې خوا راغلی و خفه به شي رانه.
نه یم وروره، یو ستا خبرې دي بل د لویانو ولس خبرې دي. ملک ستار د ماسپښین مانځنه وروسته بیا هم دا خبره په ټینګه راته یاده کړه.
ورته ووایه چې نه مې درسره وعده کړې نه مې لور درکړې، بس همداسې ورته ووایه.
ګوره نه یمه، دا مه هېروه چې زه هم دلته یو څوک یم.
درنو اوریدونکو، څه فکر کوئ چې په کلیو او بانډو کې اوس هم خلک خپلې لونې او خویندې په ماشومتوب کوژده او یا ودوي؟
نیمه نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه
جوڑون کے مسودہ نیازے
تنی میں نڑائی درنو ریدن کو سلامو نمی ومنائی پتی ہی لچی روغ او جوڑ و سید دی و نیخ پراون پیلوو پتی خپراون کی د خزو پروان دی پی و جلا ڈول تاو تریخوالی خبری کوو کلا کلا پی زینو کورنیو کی د نا آگاهی لاملا د واده پشپا پی نوی ناوی پرتا لکم جرم نا د بدنامی تور پوری کی گی چی پی نتیجه کی د انجلی جوان تبا او د کورنیو ترمنز خبر دخمنی اوان مرگ جوبلی ترسی گی پتی خپراون کی پی همدی موضوع بحث کوو چی زم سودانی ازی ورندی کوم خو پسر کی با لوگمی رشیدی نا د خزو پارا د ونی مهم خبرونه واورو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې په هرو اتو ښځو کې یوه د سینې په سرطان اخته کیږي. د دې وزارت چارواکو تېره اونۍ د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د کمپاین د پیلولو په مراسمو کې وویل که د دې ناروغۍ پر وخت درملنه وشي امکان لري چې ناروغ ځینې ورغېږي. په عین وخت کې په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان چارواکي وایي په دې هیواد کې د دې ناروغۍ خپرېدو اندېښمن کړي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي که په دې ناروغۍ اخته مېرمنې د خپلې درملنې لپاره پر وخت اقدام وکړي ځینې رغیدلی شي. په ډیر عمر کې د ښځو د دل ماشومانو ته د شیدو نه ورکول، زیات وزن، د بې کیفیت غوړیو خوړل، خپګان، د ورزش نه کول او داسې نور هغه لاملونه دي چې یو مېرمن د سینو په سرطان اخته کولی شي. د فرخوندې په یاد څلې جوړیږي. د افغانستان د پیوستون ګوند د خلکو په مرسته د کابل په هغه سیمه کې د فرخوندې په یاد څلې جوړوي چې و میاشتې مخکې نموړې د قهرجنو لسکونو کسانو لخوا د قران پاک د سوځولو په تور په وهلو ټکولو ووشل شو. د افغانستان د پیوستون ګوند وایي غواړي لدې لارې د بنسټ پالنې په وړاندې مبارزه او د یوشتمې پیړۍ ظلمونو یو نمونه راتلونکو نسلونو ته پرېږدي. وروستۍ خبر د کاناډا په پارلمان کې د یوې داسې مېرمنې د بری خبر هم خپور شوی دی چې افغاني الاصله کاناډایی ده. دا مېرمن مریم منصف نومیږي. هغې د تېرې لسیزې په ترڅ کې د ټولنیزې کارکوونکې په توګه کار کړی او شل کاله مخکې د طالبانو د رژیم نه په تیښتې د خپلې کورنۍ سره د کاناډا پیتربورګ ښار ته راغلې ده. هغې د کاناډا د ترینیټ پوهنتون څخه په فارغېدو په ګڼ شمېر ادارو کې چې زیات شمېر پوهنتونونه هم پکې شامل دي د ټولنیزو پرمختیایي چارو په برخه کې کار کړی. هغه اوس هم د بنسټیزو دیرشو ټولنو د رهبرۍ هیئت غړیتوب لري او د ټولنې ښځو، ځوانانو او مشرتابه په برخه کې ښه ویناواله هم ده.
قدرمنو اوریدونکو عفت او حیا د خځې لپاره تر ټولو مهم اصل دی، نه یوازې دا چې په ټولو ادیانو او مذاهبو کې د تایید وړ دی، بلکې عقل او بشري افکار هم دا خبره تاییدوي. خو پوښتنه دا ده چې ځینې نجونې سره له دې چې با عفته او پاک لمنې وي، بیا هم د کورنیو لخوا د نه باکرګۍ په جرم له تاوتریخوالي، طلاق او زورونې سره مخ کیږي او کله کله آن د ځان وژنې سبب هم ګرځي. د غزنی ولایت له اوسیدونکو فریبانه به واورو چې له نامزادۍ نه تر زفاف شپې پورې څومره تشویش درلوده.
دو درې کاله کېږي چې واده مې کړی، مخکې له دې چې نامزاده شم ډېره په تشویش کې وم. هر څوک چې به راپسې په مرکې راتلل ځوابول به مې. کله مې چې واده وکړ د واده په شپه ټول منتظر و چې څه خبره ده. خواښې مې د لورې ښځې اندرورګانې ټولې د دروازې شاته منتظرې وې چې معلومه کړي زه څنګه نجلۍ یم. ډېره وارخطا وم او فکر مې کوه چې وژنې مې.
د پروان اوسیدونکو مرزیه د خپل خاوند د ښه چلند او برخلاف د خپل خور یادونه کوي چې له میړه سره یې له کلونو ګډ ژوند وروسته اوس هم د هغه پیغورو ناوري او ځوريږي.
ما خپل خور چې ز په خپل دیده کې چې مشر خور مې وتر وسه پوری چې د غزوان زلمیان لورانې واڅي د تر وسه هغه غد په ځل کې دي چې ته پیغل نه وستا مش سره شي نه ولیدله، مګر هغه سينه وا خو تر وسه ما هغه سره په ځل کې هغه غد لري چې کله خبر راسي نو مې راخلی چې فلانی مورم دغه قصه وا نو تر وسه پوری هغه خور انجوړي. خو ز خپل هم پیزم چې زه شخصا زه خپل چې خپل زما پوجود کې دا وا چې نظم شو سړی پوه باسواد سړی و پیدل و چې دا سم مشکل نه لري. فضل د خدای عزت تر وسه پوری سم مشکلات ما نه ولیدله.
راځي دا به هم واورو چې په بیلابیلو سیمو کې د واده په شپه له ناوې نه د هغې د خاوند او کورنۍ د نه رضایت په صورت کې لدی او کورنۍ سره یې څه ډول چال چلند کوي.
سره پیغلی چې وادیزی ناویګانې چې کله هغه اول شپه د خپل خاوند سره ژوند کوي نږدې کېږي نو بیا په هغه کې څه نشانی نه ویني، بیا په هماغه شپه کې ښځه وایي ته کوي ټول خپل خپلوان خبروي چې دا پیغله نه وه. ښځه په هماغه سبا یې غوږ هم پرې کوله، پزه هم پرې کوله، سر یې خریله. ښځه سبا یې وخت ته به فامیل ته ورتله یا به څه به کړل چې ملازان ښځه به دغسې خران کالو سره به راویستله چې ویل دا لور ده یادې ورتا دا استاد نور زما په کار نه ده ډیرو بیا په ملاقاته په مغه شپه ملاقاته سبای وخت به اول وخت چرسته مړی اوس.
خدای دې دختر چې قطا شو جره کناو ده.
کله چې یو انجلۍ خپل نوی کور ته ځي ډیره په تشویش کې وي. ما په خپل سترګو لیدل چې کله ناوی د زوم کور ته یوسي د کورنۍ نور غړي او زړې خزي د ناوی د کوټې دروازې شاته ناشتي وي او دې ته منتظر وي چې څه خبره ده. زما په نظر دا د دوو انسانانو په شخصي ژوند کې لاسوهنه ده. حتی کله کله تر ترجمې پورې مېرمنې په تمه وي چې پوښي څه خبره ده.
خو د کورنۍ لخوا له نوې ناوې سره دا ډول چلند په ځینو نجونو کې د واده په اړه بد ذهنیت رامنځته کوي. د کابل اوسیدونکو شایسته چې تل له دې بابته په تشویش کې وي وایي مخکې له دې نه چې زما په پاک لمنۍ او عفت داغ ولګېږي خدای پاک دې ماته مرګ راکړي.
ټول نن سبا کې د انجنې دي زیاتره ډیر ښه دي او ډیر پکې شته چې موږ باید په هغه باندې یو بد پی ونه وایو، بد اخلاق ونه حساب کړو. خدای پاک کار د چا جوړښت اماس د خدای پاک اماس یو ساختمان ورکړ. نو زه خدا ته شونه ډیر لرم ځکه چې نن سبا موږ خپل افغانانو کې چې ګورو نن سبا کې زموږ خپل افغانستان کې څه رقم خبرې را روانې دي، ځکه چې دا خبرې بې ځایه خبرې ډېرې زموږ په خپل وطن کې. نو موږ خپل خواهش لرو چې دغه کارونه باید چې کم شي تر څو چې ثابت نه خکار نه ده چې داسې یو اقناق یو خبرې جوړ کړو. دا خبرې تشویش خواسته لرم یا چا خبر زه پاک اجلیم د خدای نه دا ورځ نه غوم چې کله هغه ورځ ما باندې راځي چې تیزای تو ما چې را باندې کېږي نه هغه ورځ خدای پاک ما ته مه راوړي. کله راوړي نه هغې نه مخکې ما نه خدای پاک تر هغه وخت پورې ژوندی نه یې ساتي. چې
په عدلي طب کې د نسایي ولادي برخې متخصصه ډاکټره ترینا یادګاری وایي چې ولې او په کوم علت د واده په شپه په ځینو پاک لمنو نجونو د بدنامۍ تور پوري کیږي.
چې کیدای شي یو جلکۍ پاک لمنه جلکۍ او دا نوعیت د بکارتې الاستیکي یا شکلې التوایی نو دا چې وینه ورنکه موږ نشو ویلی چې دا جلکۍ پاک لمنه نه ده، ځکه چې بکارت د نوعیت له شکله دوه ناوه لري، یو یې الاستیکي ده او بل یې لحمي گوشتي یا چې ډیره زخیمي او الاستیکي ډیره نازکي چې دا لحمي فیصدي ډیر جګه ده چې وینه ورکي. او د شکل لمخه بیا لاس شکل معموله ده او اته شکل غیر معموله شکل ده دا معموله شکل چې دا حلقوي نه وده یا امیولر چې ډیر جګه فیصدی لري دا وینور کوي بلې دنتاتوس دندانه دار ده بل نوې حجابي ده یا سپتل ام اورتوي سیم سپتل یا سب سپتل چې نیمه حجابي ده سیمیلونر چې نیمه زورقی ده او لونر چې زورقی ده بل شکل امپرفوریتد ایمنده چې بیخی منفذ نه لري مایکرو پرفوریتد چې لکه یو ستنه غوندي ای کریپری فورم لکه چلو صاف غوندي دا اشکال ډیر معمول ده غیر معمول اشکال چې ده ناله اسمانند مثلثی سپایرال یا مارپیچی لیفی فوسی داسمانند فالسیفورم او هابسنت ایمن چې هیڅ وجود نه لري دا اشکال غیر معمول ده
د عدلی طب د خدماتو عامر ډاکټر خلیل احمد پښتونیار په وینا په داسې وختونو کې کورنۍ د دې پر ځای چې له ناوي سره تاوتریخوالی وکړي متخصصو ډاکټرانو او یا عدلی ارګانونو ته دې مراجعه وکړي
پروش کال شپږتیا انجنکیانو د پکاره تثبیت معنی ورته وکړ او تا کال درې ویشت معنی تر سره کړی ده زیاتر قضایا چې د دې لپاره رسید عدلی طب ته دعوی زوجین ده کله چې طب عدلی طرفی تلتا مانا کیجی متاسفانا اکثر جنکیان چه دیده تو مرلان دیرسی آقای دا ور دیبان دی غلط سوید شی دا غیه و دیر با ارتش مانا دا خلق آقایی پوری دا ارتیا دا چه توی کلا چه دا سه سوی زنون لری با تبادلی تا مراجع وکی او پل اتمنان اصل که چه آیا واقعا دیده سفرد بکر تخریب دا که فالم دا او پل دا آقایی دا کم
د ډاکټر ترینا یادګاری په وینا ځینې وختونه په وړون جنو کې د بکارت پرده د صدمې یا لویدلو له امله هم لمنځه تللی شي نو کورنیو ته لازمه ده چې په داسې مواردو کې خپلې لوڼې متخصص ډاکټر ته یوسي
بکارت پرده یوازې د جنسي مجامعت لپاره نه تخریبیږي یا لویږي کته له درخت نه لویږي حتی یتروجینیک د ډاکټر لخوا کله چې ښه پونی ډاکټر او دا مسلک نی کله چې غلطه معاینه اجرا شي کیدی شي چې بکارت تخریب شي باید په هماغه وخت یو انجلۍ صدمه ورباندې راغلې ده معاینې ته راشي او دا تشخیص شي جمناستیک کیدی شي چې بکارت د لمنځه وړلو یو سبب شي مور باید خپل جلکی پوکی چې کچیر داسې عوامل هغه پورې راغی خپل موري خبر کی او ماینه تازه شي چې ماینه وشو نو سل په سل عدلی طب ورته یو سرټیفیکیټ ورکوي چې دا د صدمې په خاطر لمنځه تللی ده چې بیا آینده کې ورته کوم جنجال پیښ نه شي
له عدلی او صحی دارونه ورهاخوا نور ارګانونو ته هم دا ډول قضی ورزی د افغانستان د بشری حقوقو د صحاوی دفتر کارکونکې مریم زرمتی په وینا په ځینو مواردو کې د کورنۍ او د ناګاهی لامل له میرمنې سره ډیر ناوړه چلند کیږي
یو څو وخت مخکې موږ یو قضیه ترلوده یو خاوند راغلی و ښځه یې راله د نه شکایت وکړو بیا وروسته چې کله مو میړه راوغوښته ورسره مو خبرې وکړې میړه یې وایي چې زه یوه خبره درته کوم د ما میرمن سره دغه مېرمنې اوس څلور اولاد هم درلودل دا جوازه په شپه هغه نه وخت بکارت یې نه درلوده ما وسه تا ته ډېر زر تر یاد نه شو چې دې جوازه په شپه بکارت نه درلوده او څلور ماشومان اوس لري او تا وس د اتهام په دې باندې تړې چې دې بکارت نه درلوده چې نه درلوده تا به پیغه وخت کې را ویولې به د ډاکټر ته معاینات پرې کړې دا یو د اتهاماتو له جملې نه ده چې یو نارینه همیشه یې دغه کورنۍ دا اتهام د ښځې په وړاندې استعمالوي یې پیغه باندې واردوي چې دا جلۍ نه و
په پای کې لازمه ده چې پوښو شریعت د بکارت په اړه څه احکام لري له دینی عالم احسان الحق حنفی نه به په دې اړه وورو
د بکارت دغه برخه چې په طبي شکل باندې د زنانو په وجود یو مهمه برخه ده اصلا د زنانو د عفت او د پاک دامنۍ یو وسیله او یو ذریعہ ده طبي علما او یا اسلامي علما په دې برخه پوهیږي چې دا ډیره یو عادي او یو نازکه غونډه پرده ده خو کله کله مخکې لدی چې خزه خاون سره یوځای کیږي د بکارت پرده په څو علتونو باندې لمنځه تللی شي لدرندو او شاقه کارونو سره لمنځه تللی شي حتی لزینه امراض سره دا پرده لمنځه تللی شي. کله ضرورت پیدا کیږي یو زنانه سال خیز کې یو ټوپ وهي په یو ځای کې د دغه علتونو سره هم لمنځه تللی شي. دغه بکارت د پردې لمنځه تلل هیڅکله دا دلیل د یو چا د بې عفتۍ نه شي ګرځېدلی. په نورې برخې چې د بد عملۍ معلومیږي، نن په طبابت کې هم معلومیږي او په اسلامي فقه کې یا په اسلامي علومو کې هم د هغې لپاره خپل حدود او شرایط ښودل شوي دي. هغه نورې لارې امکانات شته. دا موږ منو، باید وې منو چې دغه د بکارت پرده به لمنځه تللې هم وي، ولې یوه میرمنه به باعزته او باعفته هم پاتې وي او خپل ځان به یې هم ساتلی.
بکارت ناسالم والی په هر دلیل د انجونو او کورنیو لپاره ناوړه پایلې لري. نو د هغې ورځې په هیله چې افغاني کورنۍ صحي او اسلامي موضوعاتو ته په کتو دا موضوع درک کړي او د ښځې باکیرتوب په خپل روح او فکر تشخیص کړي. درنو اوري.